سلامونه. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. لازمي رادیو څخه د مخمنۍ خبري مجله ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. د رواني خبري مجله په مهمو موضوعاتو کې ورای چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. د دې ترڅنګ له دې هم خبرې کې چې د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده. یو شمېر نور مهم مسائل مو هم راسپړلې دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
یونامه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لښکېلو خواوو غوښتي دي چې د رایو د شمیرنې د بهیر په ساتنه کې فعال رول ولوبوي. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطې د 12 وسلوادو لو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د جرمني صدر اعظم د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د بشپړولو او ساتنې په چاره کې فعال رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یونما نن په یو بیان کې پر چارواکو، انتخاباتي کمیسیونونو، څارونکو، بنسټونو، سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې د انتخاباتو د بشپړېدو او د دې بهیر د یووالي لپاره خپلې ژمنې څرګندې کړي، او په دې اړه د نظر لس سرګندولو مخکې د رایو د شمیرنې په اړه دقیق درک ولري. یونما د تلې د شپږمې انتخابات چې ټولې چارې افغانانو ترسره کړې د افغانستان د ځان بسیاینې پر لور یو مهم ګام بولي، او وایي دې نتیجې ته رسېدلې چې افغان چارواکو په دې انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي د دې ولایت په خوږیانیو ولسوالۍ کې د طالبانو د 12 مهمو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان مبارز اتل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال د طالبانو د سرې قطې غړي وو.
د خوګیانو ولسوالۍ کې د طالبانو سری کیتی 12 غړي وژل شوي دي، او همدارنګه د دوی درې اراده موټر هم لمن زړول شوي دي.
ښاغلی مبارز وویل دا 12 کسان د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ او د افغان ځواکونو په توپچي حملو کې په نښه شول. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو په چاربولاک ولسوالۍ کې 12 مشکوک تروریستان نیولي دي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی د ملي اردو ځانګړو ځواکونو تیره شپه د چاربولاک ولسوالۍ په ارزانکار سیمه کې د طالبانو پر یو مرکز د پوځي عملیاتو پر مهال 12 طالبان ونیول، او د هغوی ټول پوځي تجهیزات یې ولجه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي. افغان چارواکي وایي د رازق په نوم عملیات نن سهار د شاجوی ولسوالۍ د چینو له کلي پیل شول، او د ولسوالۍ تر بشپړې تصفیه پورې به دوام وکړي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات افغان ګډ ځواکونه کوي، او هدف یې د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت په نورو سیمو کې د کابل کندهار د لویې لارې امن کول دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. عمران خان وایي پاکستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ جګړه نه غوړي. د پاکستان صدر اعظم د سرګندونې نن تهران ته لرسېدو وروسته له ولسمشر حسن روحاني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي. عمران خان زیاته کړه چې هوا دي هم له ایران او هم له سعودي عربستان سره دوستانه اړیکې پالي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل تمه ده چې عمران خان د دې سفر په دوام ریاض ته هم لاړ شي، څو د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د اوږده کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له عمران خان څخه وغوښتل چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د کړکیچ په کمولو کې منځګړتوب وکړي. د جرمني صدر اعظم د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د جرمني د حکومت یو ویاند وویل چې انګلا مرکل دا غوښتنه نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. ویاند زیاته کړه چې په سوریه کې د ترکیې پر مشروع غوښتنو سربیره دا عملیات د ولسي وګړو د بېځایه کېدو ګواښ رامنځته کوي، سیمه بې ثباته کوي او داعش ډله به احیا کړي. په همدې حال کې د سوریې د حکومت مخالفو ځواکونو نن وویل چې د ترکیې عملیاتو داعش ډله لا د مخه پیاوړې کړې. د کردستان د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان رویدار خلیل زیاته کړه، د ترکیې اشغال نه یوازې د داعش ډلې د بیا احیا ګواښ رامنځته کړی، بلکې لا له مخکې دا ډله احیا شوې ده او ډلګۍ د سوریې په قمیشي او حساکه ولایتونو او نورو ځایونو کې بیا فعالې شوې. ترکیې ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د ترکیې په شمال ختیځ کې د توندلارو ډلو او کورد ملیشو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل، خو د ترکیې لویدیځو متحدانو دا عملیات غندلي دي. په جاپان کې د هاګي بیس د سمندري طوفان له کبله د مړو کسانو شمیر 1900 ته ورسید. جاپاني چارواکو نن وویل چې د دې طوفان له کبله لسګونه نور خلک هم تری تم دي. د جاپان په بیلابیلو سیمو کې نن هلیکوپټرو، کشتیو او زرګونه سرتیرو په طوفان کې د پاتې کسانو د ژغورنې عملیات پیل کړل. د رسنیو د راپورونو له مخې په ټول هیواد کې 14 سیندونه توپانی شوی او لځینو یې په څو سیمو کې وچې ته اوبه راوځي. هغې بیس سمندري طوفان پرون د اکتوبر په 12 نیټه د توکیو په جنوب کې راپریوت او د جاپان مرکز او شمال یې د درنو بارانونو او زورورې سیلۍ په وسیله وځپل.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ خبره کوي.
کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي. چې کچیرته ځنډ هم ورکه راغلل نو موږ به یو پاک نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان مشرانو جرګې دا کوي چې د کابل پولیسو د دې جرګې یو غړی د 500 ساتون لپاره نیولو. د روزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې حل به هم په یو راپور کې درسره شریک کړو.
و جنگ شدیدی که ادامه دارد، فعلا هم هست، دیشب هم بودن. شدیدترین جنگ در بازار نیکاباد است.
د کابل د پولیسو مسولین وایي د تیرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي افغانستان په لومړي ځل وتوانه چې شپږمه دوره ارزونه په اقتصادي او مالی برخه کې د پیسو نړیوال سازمان سره په ګډه کامیابی ترسره کړي. په نورو مسایلو کې هم راپورونه شته. له ولایتونو بدرته بیلابیل راپورونه او مطالب او مسایل لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 سپو د هیواد په ټولو لویو خارونو کې اوریدل شي. د خبرونه د سر موضوع ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمشنر ویلي د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. محمد عبدالله وایي په یو شمیر برخو کې د دوی کارونه ټکنی وو او له همدې کبله به دا ځنډ رامنځته شي. بل لور ته بیا پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي له لومړنیو ورځو د کمیسیون کارونه له تخنیکي ستونزو سره مخ ول او له همدې امله دوی نشي کولای چې له مهالویش سره سم لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د نور حال د امید زهیر مل په راپور کې
په دې خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لټینګار سره سره چې د مهالویش سره سم به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان میاشتې په 28 نیټه اعلان شي. اوس د دې کمیسیون یو غړی وایي د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله وایي دوی نشي کولای دا ملي پروسه د سرعت قرباني کړي. دی وایي کره یې نشم ویلی چې څومره به وځنډیږي، خو یوازې یو څو ورځې به په ځنډ اعلان شي. موږ کرهوالی د سرعت قرباني کولی نشو. په ورته وخت کې د دې کمیسیون یو بل غړي اورنګزیب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک دستګاو د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد بهیر له یو شمېر ستونزو سره مخ شو او له همدې کبله د دوی چارې یو څه ټکنۍ شوې. خدای زیاتوي دوی د دې ستونزې د حل لپاره د معلوماتو یو مرستیال مرکز هم پرانیستی چې دا به د دوی چارې چټکي او ډیر ژر به ټول اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته ولیږدول شي.
موږ لپاره وخت ډیر مهم ده چې موږ به ټایملاین مطابق مخکې لاړ شو او ټایملاین مطابق نتیجه دی ولس سره شریک کو، اما مونږ کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي چې دی ولس قناعت پدې کې حاصل شي. کچیرته څنګه هم ورکه راغللو نو مونږ به یو پاک نتیجه اعلان کو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د 1390 لمریز کال د میزان میاشتې د شپږمې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې 2,590,415 کسانو ګډون کړی و، خو له دې شمېر اوس مهال یوازې د 200,000 رایه ورکوونکو اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته لیږدول شوي دي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي ډیټا سنټر یا د معلوماتو په ملي مرکز کې د ستونزې له ولایتونو څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د موادو په ځان سره رالیږد او تر خوای د کمیسیون دننه د یو منظم پلان نشتوالی هغه علتونه دي چې کارونه یې له عمله پس مخ ته ځي. د افغانستان د روڼتیا او پر انتخاباتو د څار مؤسسې اجرایي رئیس حبیب الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د قانون خلاف عمل دی.
مدیریت د پاره خو باید مهالویش تب نقص نشي، ځکه هر وخت چې مهالویش نقصیږي دا د ټاکنو قانون خلاف یو عمل دی. خو په افغانستان کې اوسني شرایط په کتو سره به ډیر زیات اهمیت چي لري د انتخاباتو شفافیت او ښه نتایج او پایلې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر انتخاباتو مخکې له انتخاباتي کمیسیونو غوښتي و چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته پایلې اعلان کړي، خو کمیسیون نه یوازې دا چې پر دې غوښتنه تمرکز ونه کړ بلکې د خپل مهالویش لمخې هم د لومړنیو پایلو اعلان ناشونی بولي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځی پونه کی.
د افغانستان مالی وزارت وایي افغانستان په لومړي ځل وطنې چش په ګمه دوره ارزونه کې په اقتصادي او مالی برخه کې د پیسو نړیوال سازمان سره په ګډه کامیابی ترسره کړې. د دې وزارت ویان د یک شنبه پر ورځ آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل دغه کامیابی کول شي افغانستان ته د خپل ځان بسیاینې پر لور زمينه سازي وکړي. د پیسو نړیوال سازمان IMF هم په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي او مالی برخه کې د پرمختګ خبره کړې ده. تر نور حال د خاطر پردیس په راپور
د پیسو د نړیوال سازمان په ارزونه کې د افغانستان کامیابیدل اقتصادي پرمختګ، پانګونې زیاتوالی او د لویو پورونو اخیستلو ته زمینه برابروي. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی د یک شنبه پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پرمختګ د نړیوالو هیوادونو توجه افغانستان ته زیاتوي او له دې سره به د افغانستان په اقتصاد کې خواله راشي. ښاغلی مسجدی وایي د دې اقدام سره د افغانستان باور نړیوال اقتصادي هیوادونو ته زیاتیږي.
یک نوع از تصدیق از فعالیت های مثبت
دغه پرمختګ د افغانستان په اقتصادي او مالی برخو کې د مثبت فعالیتونو یو بیلګه ده او له دې سره د افغانستان اقتصاد پراخیږي، مالی ثبات رامنځته کیږي، د عوایدو په ډیروالي کې مرسته کوي او په اوږدمهاله موده کې د افغانستان مالی او اقتصادي باور ته زیاته ګټه رسوي.
اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان را بالا میبره.
افغانستان په تازگی سره وتوانی چې د خپل مالی او اقتصادي برنامو د اصلاحات په برخه کې د اقتصادي باورونو د سہولت تر عنوان لاندې خپل شپږ دوري ارزونه په کامیابی پېټور سوي او د افغانستان کامیابی دل د پیسو نړیوال سازمان هم تایید کړ. همدارزه پیسو نړیوال سازمان هم په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي، مالی، بانکي، د عوایدو راټولول، اقتصادي پرمختګ، لیداری، فساد سره مبارزه او پستونزمنو حالاتو کې پرمختګ تر ارزونې لاندې ولای. د پیسو نړیوال سازمان همدارس په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت روان مالی کال تر پای باید ځینې نور اصلاحات هم رامنځته کړي چې د پیسو نړیوال سازمان لخوا ورته د تشویقي پیسو مقدار چې 40 میلیونه ډالر ټاکل شوی ورکړل شي. په همدې حال کې د کابل پانتون استاد سیف الدین سیهون کڅه هم دغه پرمختګ مهم بولي، خو وایي چې افغانستان لا هم له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
د پیسو نړیوال سازمان په دې نیمګړتیاو کې شریک دی. په همدې دلیل یو بل تقدیروي افغانستان په خپل اقتصادي سیاست کې له بده مرغه زیات پاتې راغلی. ملي عواید له بده مرغه نشي راټولولی او هغه برخو کې چې دوی کار کوي د هیواد اقتصاد ته ګټه نشي رسولی.
دا په داسې حال کې ده چې مودې وړاندې امریکا د دې لپاره چې د افغانستان په اقتصادي او مالی برخه کې فساد دی 100 میلیونه ډالر خپله مرسته بیرته واخیسته. د افغانستان حکومت هم تاییدوي چې د هیواد په اقتصادي او مالی برخه کې ستونزې لري، خو د دې ستونزو د هواري لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو له ازادي راډیو څخه مخامنه خبري مجله اورئ. د یو ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره د کابل پولیسو له سخت چلن وروسته اوس مشرانو جرګه وایي پولیسو یو سناتور هم د 500 ساعتونو لپاره نیولی و. که څه هم یو شمېر سناتوران د پولیسو ورته عمل د ملي شورا د غړو پر وړاندې بې احترامي بولي، خو د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د ملي شورا غړي باید د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې له زغمه کار واخلي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د کابل په هوتخیلو کې د ولسی جرګې د غړو او پولیسو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته اوس مشرانو جرګه وایي امنیتي ځواکونه باید نور د ملي شورا غړو ته بې احترامي ونه کړي. د دې شخړې له کبله ولسی جرګې وړ مشبه فوق العاده غونډه وکړه او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي یې خپلې غونډې ته ور وغوښت. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې په ورځ وویل د دې شخړې په اوږدو کې پولیسو د مشرانو جرګې غړی محمد حنیف حنیفي هم د 5 ساعتونو لپاره نیولی و. د مشرانو جرګې غړی رحمت الله اڅکزی
انیکی صاحب راځي بل جرم نه دی کړی د امنیت ملي دغه د ملي شورا کارتو سره ستا د سناتوري کارتو سره ستا هلته د موټر شوه کیږي عسکر ول کیږي هغه بیا به ول کیږي په کنده کې 5 ساعته بندې کیږي جناب رئیس.
سناتوران وایي پولیس په داشان موضوعاتو کې د ملي شورا د هیڅ غړي د نیولو حق نه لري. حد سمو کړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو خو د دې وزارت وایانتویانو زموږ ټلیفون ته ځواب را نه کړ. بلور ته بیا یو شمېر سناتوران وایي وروستیو کې د کابل پولیس د ملي شورا له غړو سره ښه چلند نه کوي او دوی د پولیسو لخوا د ملي شورا له غړو سره له بې احترامي تر پوزې راغلي دي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي هوای نن ګارنیزون لرو او دای دنده ده خو ولې د پولیسو ځانګړی ځواک د ملي شورا د غړو د توهین لپاره د کابل په څلور لارو کې ګمارل شوی دی. دوی باید د دښمن د نابودۍ لپاره ګټه واخیستل شي. دا یو ملي خیانت ده. ولسمشر غواړو چې د بې احترامۍ ته د پای ټکی کېږدي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار که څه هم د دې موضوع په جدي پلټنې ټینګار کوي د ملي شورا له غړو غواړي چې د پولیسو د سخت چلند پر وړاندې له صبر او حوصلې کار واخلي.
د زما د سناتور صاحب نه غوښتنه دا ده چې په محل کې چې خپل کې کوم پولیسو سره زش برخورد کوي تاسو مزه کوي تاسو د شفقت او مینه کار واخلي ترڅو ستونزه جوړ نه شي او دا موضوعات تم د جدي او حاد نه شي.
دا په داسې حال کې چې پرون بیا د ولسي جرګې یو شمېر غړو په دې تړاو د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل د ولسی جرګې د دوو غړو نریندرا سنگ خالصا او مریم سلیمان خیل پر وړاندې د پولیسو ناسم چلند د ملت کور ته سپکاوی دی. خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیالی مروه امینی بیا پرون ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی وکیلانو سره شمنه کړې چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کابل د پولیسو مسؤلین وایي د تېرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې د جرمونو سره باندې نوې قضیې ثبت شوې چې 5 ته رسیدنه شوې ده. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان د جرمونو له زیاتېدو بیا شکایت لري. تفصیل د دې راپور د خان محمد حسین راکوي.
کابل خاریان د ځانوژونکو حملو او چاودنو ترڅنګ جنایي جرمونو، وسلوالو غلاګانو، وژنو او داسې نورو پیښو اندېښمن کړي دي. یو شمېر دغو کابل خاریانو ازادي راډیو ته وویل هره شپه وسلوال کسان خلک وژني، غلاګانې کوي او خلک زوروي. جواد چې د مکروریانو په سیمه کې د سګرټ خرڅولو غرفه لري د یو وږي پلورونکي کیسه کوي چې وسلوالو غلو د زرو افغانیو لپاره وژلی دی.
یوالکو دغه تقریبا ډیر حصہ دالته جوار خرڅو کور د جلابات کې وو. په قلعه زمان خان کې وټاق نیولای وو. دا س کوم شپې ستلل وټاق خوته غلو یې سر کړی وو. درولی پیسې مشک اخیستی وو په زور باندې. طبعا جنجال ختلې وو. بیا د غلو پیسې مشک اخیستی وو په مرمۍ وېسلې وو.
د کابل خار د یکتوت د سیمې یو دکاندار ایوب خان زدران هم په دغه خار کې د نامنه او لزیاتېدو شکایت کوي. خاغلی زدران وای د امنیتی ارګانونو د نه پاملرنې له امله په ښار کې دغه جرمونه له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي. د امنیتی ارګانونو غواړي چې مجرمینو ته جزا ورکړي چې نورو ته د عبرت درس شي. د کابل د پولیسو مسؤلین د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي خو وایي د میزان په میاشت کې د جرمونو کچه د تېرې میاشتې په پرتله یوه اندازه ټیټه شوې ده. د دې ادارې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د میزان د میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د جرمونو سباندې نوي قضیې ثبت شوي چې 150 ته رسیدنه شوې ده.
د یو 50 قضیو په تړه واتات یا کسان نیول شوي او د قانون منګوله د سپارل شوي دي. دغه تورونه بیلابیل جرمونه لکه وژنې، مجروحیت، غلا، د وژنې اقدام، د وسلو پلور او په غیر قانوني توګه د وسلو لیک تر لیک ترسره کول چې نیول شوي دي.
د ده په خبره د جرمونو دغه شمېره په تېره میاشت کې 40 قضیې وې. ښاغلی فرامرز وایي هر ورځ له 10 نیولې تر 40 پورې بې بندوباره کسان نیسي چې دغه کار هم په کابل ښار کې جرمونه کم کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com.
دا ازادي رادیو دا او تاسو مخمنه خبری مجله اوري د اورزګان په گیزا بولسوالۍ کې نن هم جګړه ده. امنیتی مسولین وایي د یادې جګړې پر مهال دواړه لوریو ته مرګ ژوبلا وخته. دوی وایي یادې ولسوالۍ ته تازه دمې اضافي ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتنبول شي. بتره نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې
امنیتی چارواکی وایي د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې کلابند امنیتی سرتیری د وسلوالو طالبانو له ماسرې څخه څه اندازه خلاص کړي دي. د یاد ولایت سرپرست او مرستیال علي سید محمد ناصری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. نوموړي وایي یاد جګړه هلته د نقابات بازار په سیمه کې ده. دی وایي یاد جګړه دومره شدیده سوي چې افغان پوځیان او وسلوال طالبان لاس په لستوڼي لیو بل سره په جګړه بوخت دي. سعادت ناصری دا کوي چې هلته افغان پوځیانو تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژلي او 8 تنه نور ټپیان کړي دي. دی وایي د یادې جګړې پر مهال یو افغان سرتیری وژل سوی یو 4 تنه نور ټپیان دي.
در نقاط بازار نیکوزه یا نیکوآباد و در قسمت دره سنجد و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست. دیشب هم بودن شدیدترین جنگ در بازار نیکوآباد است و در قسمت های دره سنجد و در طول مدت در ادامه همی جنگ تلفات بسیار سنگینی به دشمن وارد شده که تعداد 35 نفر از مخالفین دولت طالبان کشته شده و 27 نفر زخمی شده. فعلا هم بعضی اجساد و جنازه های در بازار نیکوآباد و اطراف دیده میشه و از نیروهای دولتی 4 زخمی و 1 شهید داریم.
دا په داسې حال کې د چپردګي ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو له تیرو دوو اونۍ راهیسې سخت ډلې بریدونه پیل کړي. چې تېره ورځ امنیتي مسؤلینو خبر ورکړ چې په یادو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو 150 امنیتي سرتیري سخت کلابند کړي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري هم نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې ولسوالۍ ته نن نور اضافي ځواکونه هم استولي او په خبره یې چې همدا اوس هم د یادې ولسوالۍ په نیکاباد سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي د افغان پوځیانو سره د هوا له لارې هوایي ځواک هم مرسته کوي او په خبره یې چې ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتنبوي. ولایتي چارواکي دا کوي چې هلته وسلوال طالبان ملکی خلک د سپر په توګه کاروي او د ملکی خلکو له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي. نو ځکه یاد جګړه اوږده سوه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې هلته په ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو سره هم خبرې وکړي خو د مخابراتي شبکو د نشتوالي له کبله ونه توانېدل. خود یادی ولسوالی یو شمیر اوسیدونکو چې د جګړو له کبله دایکونډي ولایت کډه سوي د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ګڼې سیمې له افغان پوځیانو نیولې او دغه راز سلګونه کورنۍ د یادی ولسوالی د جګړې له کبله بې ځای سوي. د دې په خبره چې یادی کورنۍ عجل مرستو اړتیا لري. دغه خلکو پر مرکزی او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادو خلکو ته ژر تر ژره عجل مرستې ورورسوي.
پرملا می نوم دے دراباتا کریا د جبرو کریا د نکرابات کریا ټول خلق د جنگ د لامل چې څوک خپل د کور اختیار نه لري د یو کله څو یو پټه سره خلق وته دي ما شام په ډوډۍ څو قدرت نه لري د دې و نور کورو ته د چا په کورو وزیر نو په دې دې سره ګان د باندې سبا کوي. نن نن دولت د وسه اته موږ جوړ کړی اته نه جوړ کړی ټول پښتون نه جوړ کړی دولت صدا غواړي چې د موږ د خلکو کورونه د طالبان د لاس او بس د خلکو په کورو باندې ځای پر ځای کې د خلکو سره کوم کنه وکړي.
وسلوالو طالبانو تازه تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د زیات شمېر امنیتي پوستو د سکوت او دغه راز د زیات شمېر افغان سرتیرو ته د وژلو ادعا کړې وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د شریف الله شرافت راپور مو واورید. په غزنی کې دکاندارون وایي په خپلو دکانونو کې داسې شیان خرڅوي چې د ماشومانو ذهنونه خرابوي، مخدره مواد کارولو ته یې هڅوي او یا یې هم جګړې ته رابولي. حبیب الرحمن تاثیر په دې موضوع دغه راپور رالیږلی.
د غزنی ښار د خوراکي توکو د پلورلو په ډیری دوکانونو او په تیره د پورخي څلور لارې ختیځ لور ته د شامیر صاحب د کوڅې په دوکانونو کې د ماشومانو لپاره داسې خوراکي توکي پلورل کیږي چې خوندور دي، خو د متخصصینو په نظر د دغه شیانو پیکینګ او ظاهري بڼه د ماشومانو پر روحیه ناوړه اثر کوي. د دغه ځای دوکانداران وایي ډیری دغه خوراکي توکي د سیګریټ، وسلې، ګرنیټ، مخابراتي سامانونو او داسې نورو په بڼو جوړ سوي دي. د احمد ناصر په نوم یو دوکاندار دوکاندار وایي که د دغه خوراکي توکو ظاهري بڼه ښه نه ده نو کیفیت یې هم ښه نه دی.
د نوم ګرنیټ موبایل ساجق
د ګرنیټ په نوم یو شی په منځ کې ژاولې دي. چین یې د پاکستان په فرمایش جوړوي افغانستان ته یې رالیږي. مخابره ده په دغه کې هم وړه میوه اچول سوي وي. بل ګرنیټ ته په منځ کې شیره ده، سګریټ دي، ټابلیټ دي، ډبرې دي. دا د اطراف خلک د ښار تر خلکو زیات
اخلي. اطراف زیات ځي چیزو مخره.
دوه تنه نور دوکانداران هم د دغه خوراکي توکو له بڼې او کیفیت څخه راضي نه دي.
محمد ګل واحدی هم یو تن د غزنی ولایت د دوکانداران سو. په مجموع کې تقریبا شپږ ډوله شاون دي چې د ماشومان ذهنونه او فکرونه خرابولی شي.
زه احمد چکیو هم د کوڅه سامر دوکان کې دوکاندار یم. په ضد الکان ځین ته رښتیا چې وایي خرابوي. اطراف خلک هم راځي، شهر خلک هم راځي.
دا رواني چارو ماهرین په دې باور دي چې دغه ډول شاند ماشومان پر اتلونکو به دا غیزه کولای شي. ډاکټر نجیب الله علی زایوایي ماشومان په لومړي سر کې له دا ډول شانو څخه خوند داخلي، خو راتلونکي خطرناک وي.
دغه په ماشومانو باندې بد تاثیر پدې کوي چې په ماغه لزه خدای خوند ترې اخلي. په مجموع کې واقعت چې دا بد تاثیر کوي.
ځینې د نظر خاوندان د دغه شانو د مخنیوي لپاره درې اړخیزه هڅو ته اړتیا ښیي. احسان الله احسان وایي دولت، سوداګر او کورنۍ یې باید په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
حکومتي چارواکي په دې مسول دي دا د دوی مکلفیت ته چې د داسې شیانو مخه ونیسي، او په دوم قدم کې تجاران دي کوشش وکړي داسې شیان دي چې د ټولنې بدبختي سبب ګرځي نه راوړي، او په دریم قدم کې د هرې کورنۍ د هر مور او پلار دا مسولیت ته خپل اولادونه د داسې شیانو له استعمال او اخیستلو څخه منع کړي.
دا چې له دولت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کېږي نو د غزنی امونیه قومندان سمونمل محمد خالد ورده ګوایي دوی به یې مخنیوی وکړي.
تاسو په جریان کې چې موږ دا شان ټول کړی دی او مکمل ته ضبط کړی او کوم خلک چې وغم بندیان کړی دی، او په آینده کې بیا هم د موږ همدغه پلان دی چې د موږ د جنایي جرمونو مدیر به په دوی باندې کار کوي. انشاءالله خلک ته به اجازه ورنکړي چې دونه استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه ځای اوسیدونکي د مخدره توکو د قاچاق او سختو جګړه ییزو حالاتو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد به ډېره هڅه وکړي چې ایران او سعودي عربستان د کړکیچ د هواري لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. عمران خان دغه څرګندونې نن په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې عمران خان د سه شنبې په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دې موضوع تفصیل به درته زما همکار نوریاس نوري وړاندې کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې نن د ایران پلازمینه تهران ته رسیدلی د هیواد له ولسمشر حسن روحانی سره خبرې وکړې. عمران خان له روحانی سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل چې پاکستان نه غواړي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ جګړه وشي، او ډېره هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره شي. نوموړي د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره خبرې ګټورې وبللې. ښاغلي روحانی له عمران خان سره د کتنې په اړه وویل:
ما به آقای نخست وزیر گفتیم که
موږ ښاغلي صدر اعظم ته وویل هغه ښه نیت چې دی د سیمې په اړه لري، موږ به د ده دغه هڅې په ورین تندي منو او ورسره به مرسته کوو چې دغه حساسه سیمه بیرته امن او باثباته شي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو هڅه کوي د دواړو اسلامي هیوادونو ایران او سعودي عربستان ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو له لارې له منځه یوړل شي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکیچ روان دی، او دواړه هیوادونه په سیمه کې سخت سیالان بلل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي وویل چې دی له هیڅ منځګړیتوبه خبر نه دی، خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړي له لارې یا بې منځګړي د سعودي عربستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او ناوړه تفاهمات لرې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان له صدر اعظم سره نن په ګډه خبری غونډه کې خبرداري ورکړ چې هیواد به هر ګواښ ته ځواب ووایي، او زیاته کړه چې دا به ډېره تېروتنه وي چې وانګېرل شي تهران به دا کار ونه کړي. ایرانی رسانه او د تیر جمعه پر اس خبر ورکل چې په سر سمندرګي کې د ایران د تیلو په لیکدونکو یوې کښته ظاهرا د مزایلو برید شوی و. ښاغلي روحاني وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه روانه ده او ځینې شواهد هم ترلاسه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په تهران کې وویل بل سبا سه شنبه به سعودي عربستان ته ولاړ شي.
لام دسر را ورسیدو د دې خبری مجله پایتا بل خبری مجله چې د ازادي رادیو